السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې دغه پروګرام پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې ملګري ملتونه غواړي له افغانستان سره د اقلیم د بدلون بندې شوې مرستې بیا پیل کړي، او چاپیریال پوهانې هم هرکلی کوي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیره کرن ډیکر وایي افغانستان د خپلو ټولو خلکو له مشارکت پرته پرمختګ نشي کولی. اغلی ډیکر دا خبره په افغانستان کې د نجونو د زده کړو تر محدودیت پورې پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلی. نوموړی زیاتوي چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ټولو لپاره د یو ډول زده کړو غوښتنه کوي. روانه اونۍ په نړۍ کې د زده کړو د اونۍ په توګه لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیزونه لګیدلې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د دغو بندیزونو په خاطر په افغانستان کې تر 1,000,000 ډېر نجونې له زده کړو محرومې شوې دي. نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي دي چې د افغانستان صادرات د روان کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې په پرتله 14% کې کم شوي دي. دغه بانک په خپل راپور کې چې پرونی له رسنیو سره شریک کړ، د افغانستان د صادراتو د کمیدو یا ویلات د پاکستان له لوري د افغانستان پر میوو او زراعتي محصولاتو د مالیاتو زیاتېدل یاد کړی دي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان د خونزاده عبدالسلام جواد په وروستیو کې ویلي وو چې د کال په لومړیو 15 میاشتو کې پاکستان ته د افغانستان صادرات 10% کې کم شوي دي. د نړیوال بانک د راپور له مخې د کال له پایله تر سپتمبر پورې د افغانستان صادرات 2.5 میلیون ډالر ته رسید. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمي قومي سره د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه دې د افغانانو د ستونزو لپاره هڅې او ابتکار وکړي. حامد کرزی له ښاغلي قومي سره پرون په کابل کې د لیدو پر مهال دا خبره وکړه، خو د ایرانی رسنیو په وینا ښاغلي کرزی د دې هڅو او ابتکار په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په هامبورګ، منشن او فرانکفورت کې د ایران د کنسولګریو د بندیدو خبر ورکړ. جرمنی پرون د ایران د حکومت له لوري د جمشید شارمهد د اعدام په غبرګون کې د دې کنسولګریو د تړل کېدو پریکړه اعلان کړه. جمشید شارمهد چې د ایران او جرمنی دوګونی تابعیت درلود، د اکتوبر په 28 په ایران کې اعدام شو. د ایران سفارت به په برلین کې پرانیستی وي. په جرمنی کې نږدې 3,00,000 ایرانیان ژوند کوي. شارمهد په 1955 کال کې په ایران کې زیږیدلی و. په اوو کلنۍ کې لویدیځ جرمنی ته تللی و. دای پروسه کال پسرلی له ترهګرو سره د تړاو په تور په اعدام محکوم شو. د جرمنی حکومت د شارمهد د کورنۍ غړیو او د بشري حقونو فعالانو دا تور بې بنسټه بللی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پرون چهارشنبه په غزه کې د اوربند د غوښتنې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک ویټو یا رد کړ. اسوسییټډ پریس خبری اجنس لیکلي متحده ایالاتونو ځکه دغه پریکړه لیک رد کړ چې په وینا یې د برمته شویو اسرائیلیانو د سملاسي خلاصون یادونه پکې نه ده شوې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 غړو له ډلې یوازې امریکا دا پریکړه لیک نه دی منلی، حال دا چې لویو متحدانو یې لکه بریتانیا او فرانسې پریکړه لیک ته مثبته رایه ورکړې ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي، د 2023 کال په اکتوبر کې پر اسرائیلو غلچکۍ برید وکړ چې وروسته یې شاوخوا 2,500 اسرائیلیان غزې ته برمته کړل. لسګونه دغه برمته شوي د یولل مهاله اوربان پر مهال له فلسطیني بندیانو سره تبادله او یو شمیر نور د پوځي عملیاتو پایله کې خوشي شوي، خو لسلو ډېرې لا هم په غزه کې پاتې دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د نومبر په 6 دواتیا کلان شو. دا د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو برحاله ولسمشر یا د وسلوالو ځواکونو اعلی سرقومندان دغه عمر ته رسیږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې د بایدن د ورځنیو چارو په مهالویش کې داسې عمومي غونډې او لیدکاتې نه دي شامل. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د سات ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې دا پروګرام پر ادبي، فرهنګي او هنري مسلو راڅرخي. دغه ساعت لنډه خبری برخه هم لري. د خبری برخه د سر راپور را اخلو. د ملګرو ملتونو موسسو هڅې پیل کړي دي چې له افغانستان سره د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمیدو لپاره بند شوي مرستې بیا پیل کړي. روټرز آژانس د ملګرو ملتونو له دننه د ځینو سرچینو په وینا دا خبر ورکړی دی. دا مرستې په کابل باندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې بندې شوي. تفصیل یې له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتو دوو سرچینو رویټرز آژانس ته ویلي دي چې له افغانستان سره د اقلیمي مرستو د چمتو کېدو لپاره د یوې لارې د پرانیستو هڅې روانې دي. افغانستان له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. بل لور ته د اقلیم د بدلون له امله په دغه هېواد کې وخت په وخت سخت سیلابونه بهیږي، خو د سیاسي او اداري ستونزو له امله د ملګرو ملتو له اقلیمي مرستو بې برخې دی. د رویټرز آژانس په وینا د ملګرو ملتو ادارې اوس د هغو پروژو د تمویل لپاره هڅې کوي چې د اقلیمي ستونزو په وړاندې په افغانستان کې مقاومت زیاتوي. که چیرته دا هڅې بریالۍ شي، نو ملګري ملتونه به په څه باندې دریو کلونو کې له افغانستان سره د اقلیمي بدلون لپاره بودیجه ځانګړې کړي او دغه هېواد ته به یې واستوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقق د ملګرو ملتونو د دې هڅې ستاینه وکړه او ازادي راډیو ته وویل:
زما په فکر د ملګرو ملتونو دا اقدام ډیر تشویقونکی دی. باید ملګرو ملتو په تیر وخت کې دا اقدام کړی وای، خو دا اوس هم ډیر ښه خبر ده تر څو د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې چې د جف له خوا نه پخوا بیلې شوي وي هغه دوباره هغه ته لاسرسی پیدا کړي او دغه بودیجه په افغانستان کې د اړینو خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره د ملګرو ملتو په وسیله باندې مصرف سي تر څو د فساد مخنیوی په دې کې وسي.
شاخلي مدقق زیاته کړه چې دا مهمه ده چې په افغانستان کې د اقلیم له امله د رامنځته شویو ستونزو بیا ارزونه وشي او لومړیتوبونه مشخص شي. د رویټرز آژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې مؤسسه پلان لري چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د څړځایونو، ځنګلونو او د اوبو د ډنډونو د مدیریت تشوالي لپاره د $10 میلیونه غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام غواړي چې د غیر منظمو موسمي بارانونو په وړاندې د کلیوالي ټولنو د پیاوړتیا لپاره $8.9 میلیونه چمتو کړي. همدا اداره د راتلونکو پروژو لپاره د $10 میلیونه نورې بودیجې د ترلاسه کولو په لټه کې هم ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام استازي سټین روډریکس وویل چې د نړیوال چاپیریال تسهیلاتو له مؤسسې، د شنه اقلیم له وچي صندوق او د اډاپشن فنډ مهمو مؤسسو سره په خبرو دي چې افغانستان ته په دې ډول مرستې واستوي چې واکمن طالبان لاسرسی ورته ونه لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتو لخوا د اقلیمي مرستو د آزادولو د هڅو په اړه څه نه دي ویلي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
اوریدونکو د شپې لخوا بیا د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو ازادي رادیو په 1290 منځنۍ او چپو خبرونه لري. که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. د ویبپاڼه آدرس دی azadiradio.com. که انټرنیټ لري نو یوازې زموږ په ویبپاڼه بسنه مکوئ. د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي facebook.com/azadiradio آدرس دی. دغه راز زموږ خبرونه راپورونه زموږ پر ټویټر پاڼه یا ایکس پاڼه دغه راز په انسټاګرام کې هم موندلی شئ. پرون د نومبر 6مه د ماشومان نړیواله ورځ وه، خو یو شمېر افغان ماشومان د خپل کورنۍ د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ کېږي. ازادي رادیو داسې واړه ماشومان پیدا کړي چې وایي د خپل کورنۍ نفقه ورلغاړي ده او اړ دي چې کار وکړي. په داسې حال کې چې د نور نړۍ ماشومان بیا دغه ورځ لمانځي او تر څو چې قانوني سن ته نه وي رسیدلي د کار کولو د مجبوریت نه هم خلاص وي. تفصیل یې له سنا کاکړه اورو.
د نوومبر 6مه د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې افغان ماشومان سخت شرایط زغمي او په سړه هوا کې سخت فزیکي کارونه کوي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت خرابوالی په کابل او نورو ولایتونو کې ډیر ماشومان دې تړ کړي چې له خپل وصل وړ کارونه وکړي. مهدی له سهاره تر ماښامه د کابل په پولیسو سخته سیمه کې پلاستیکي کڅوړې خرڅوي. هغه د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ما کار میکنم اینجا پلاستیک فروشی میکنم
دو ورځې پلاستیک خرڅوم هوا ډیره سړه ده او کورنۍ مهم لویه ده اته کس یو دو ورځې درې سلور پلاستیک خرڅوم او لس شل روپۍ لسته راوړم او کورنۍ ته یو څه اخلم
برم با فامیل خود یکان چی میبرم بخونه
د ننګرهار د چین ولسوالي اوسیدونکي یو لس کلن محمود ازادي راډیو ته وویل
په سهار شپږ بجې راوځم د ماسپښینه پورې د خلکو بوټان پارش کوم سل روپۍ ګټم پلار مې مریض دی په هغې سودا کور ته وړم
د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له امله اړه ده خپل یوازینی زوی کار کولو لپاره واټونو ته ولیږي
نهه کلن زوی مې ده د ګټې وټې هېڅوک هم زه نه لرم نو مجبوره یمه څنګه وکړم چې وینه لېږم تسمال کاغذي خرڅوي او یو زوی مې ده زړه مې نه کېږي چې یو د خامې له خوا بېرته شي چې مجبوري راباندې راغلی ډارېږم هم سرک له سره یم جګوي واړه ایوانان بیا یې بندې کوي ډېره سخته ورځ ده ډېره مجبوره ورځ ده په من
یو شمیر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ کېږي چې ډېری یې د واټونو پر سر بېلابېل توکي پلوري د کثافتونو راټولولو ته مخه کوي یا د موټر جوړولو په دوکانونو خیاطۍ رستورانتونو د بوټانو په رنګولو او یا نورو ځایونو کې په کار بوخت وي یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د کار کوونکو ماشومانو د ژوندانه د ښه والي لپاره تر اوسه عملي کار نه دی شوی او هره ورځ په ښارونو کې د کارګر ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی زری چې د کابل په پل سرخ سیمه کې اوسیږي د دې موضوع په اړه د خپل سترګو لیدلی حال داسې بیانوي
تعداد کودکان دست فروش بسیار زیاد هستند
د کارکوونکو ماشومانو شمیر زیاد دی چې قلم ژاوله او نور شیان خرڅوي بوټونه رنګوي پښې لوڅوي په سړه هوا کې د خټو په منځ کې په کار لګیا وي
بین لای و لوش میباشند
د افغانستان د ماشومانو د حقونو د ساتنې قانون له مخې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې اتلس کلنۍ ته نه وي رسېدلی د افغانستان د اساسي قانون په 49مه ماده کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هېواد کې نافذ و راغلي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري د ماشومانو د رواني او ټولنیزو مسایلو کارپوه ډاکټر محب زغم هم وایي چې درانه او جبري کار د دې لامل کېږي چې ماشوم په راتلونکي کې اوښتی لوی شي
هغه ماشومان چې په افغانستان کې درنو چارو ته مجبوریږي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېدای شي مثلا کېدای شي له دوی څخه ناوړه جنسي استفاده وشي د دوی جسمي او ذهني وده ممکن پڅ شي ځکه چې هغسې شرایط ورته نه وي مساعده او په درنو چارو د دوی پلې عضلات او هډوکي هغسې وده نه کوي چې باید وي
په افغانستان کې د طالبانو له بېزلې واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې بېکاري او بېوزلي زیاته شوې ده چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په دغه هېواد کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري خو ځینو طالب چارواکو تر دې مخکې له بې سرپرست او کارګرو ماشومانو سره د مرستې خبره کړې دا په داسې حال کې ده چې هر کال د نومبر په 10مه د ماشومانو نړیواله ورځ لمانځل کېږي دا ورځ په 1950 کال کې د ماشومانو د وضعیت د ښه کولو په موخه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلدرن شپږ میاشتې وړاندې د یو راپور په خپرولو ویلي وه چې په افغانستان کې تر 6 میلیونه زیات ماشومان د لوږې له خطر سره مخ دي
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 0.5 مترو
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره
په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا دغه هیواد د پولیسو لخوا په اسلام آباد کې د کابو 150 افغان کډوالو د نیولو خبره کوي دغه شورا سرپرست میوان علمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه افغان کډوال د سه شنبه په ورځ له بي ولس او دی ولس مسخه نیول شوی دي تفصیل په دې راپور کې له فیروزه عزیزی نه اورو
کبیر علی په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو دی چې وایي د پولیسو لخوا د سه شنبه په ورځ د کور له مخې د اسلام آباد په بیوله سیمه کې نیول سوی او وروسته د لاسرو کلدارو په مقابل کې د پاکستاني پولیسو لخوا بیرته خوشي سوی دی د ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو کلونو راهیسې امریکا ته د تاک د دوسیې مخ ته وړلو لپاره د قانوني اسنادو په لرلو په پاکستان کې دیره دی
چیک کرد سعی کرد که تاریخ شکید نشده دیگه چه کیسه که تم تناسب کنم تم تناسب ویزا او پاسپورت یو قتل چې تاریخ یې نه دی تیر شوی. پښتنه وکړه چې نور دلته څوک دي؟ کله مې چې ویل یوازې یم، زه موټر کې واچولم او ځان سره یې وړم. د ورځې له لس نیمو بجو یې چې په یوه تلخونه کې اچولی وم، د شپې تر دولسو بجو هلته یې موږ ډېر وځورولو، نه ډوډۍ وه او نه اوبه. بالاخره چې له موږ نه پیسې واخیستې، زموږ کارونه یې ژر خلاص کړل او را خوشي یې کړو.
بلخوا په پاکستان کې یوه میشته افغانه میرمن چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل پولیسو یې یو خپلوان د اسلام آباد له ډیول سیمې نیولی او له ځان سره یې وړی دی.
پرون زمونږ په سیمه کې پولیسان راغلي وو او زمونږ یو خپلوان ونیول او له ځان سره بوتل.
دغه افغان کډوال د پاکستان د حکومت نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونو چې دوسیې پر مخ وړي غوښتنه کوي چې ستونزو ته یې زر تر زره رسیدنه وکړي. له دې سره په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د اسلام آباد په بیولس او ډیولس سیمو کې د افغانانو نیول تاییدوي او وایي چې د سه شنبه په ورځ 13 تنه افغانان په دغو سیمو کې پولیسو نیولي دي. د دغې شورا سرپرست او مرستیال میوند علمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یولس بجې شاوخوا پولیسان راغلل پی 17 ته او لکه مهاجر ورونه له ځان سره بوتلل او موږ شپې تر یوې نیمې بجې هلته وزرو زارۍ د تانې مشر ته او د خلکو ته مو وکړلې. متاسفانه هېڅ نتیجه یې ورنه کړله او زموږ دا څلور ورونه یې د شپې په یوه بجه ویزې ایکسپایر شوې وې محکمې ته معرفي کړله.
د که څه هم ونه ویل چې څومره افغانان یې بېرته راخوسي کړي، خو زیاته یې کړه چې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د کډوالو د کارتونو په درلودلو له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي په ضمانت راخوسي سوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي، بلکې له دې وړاندې هم د دغه هېواد په بېلابېلو سیمو کې افغان کډوالو له دې ستونزې شکایتونه کړي او سلګونه زره افغانان په تېر یو کال کې د پاکستان د پولیسو لخوا افغانستان ته شړل سوي دي. د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، د مدني ټولنې د فعالانو او هنرمندانو په ګډون ډیری افغانان پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته اروپایي هیوادونو او امریکا ته د تګ لپاره د خپلو دوسیو د مختوړلو له امله پاکستان ته ورغلي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا د معلوماتو له مخې دا مهال ډیری دا کډوال د اقتصادي ستونزو، بیکارۍ، د ژوندانه د اسانتیاو له نشتون، د ویزو د تمدید او زده کړو ته د ماشومانو د لاسرسي په برخو کې له ننګونو سره مخ دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیباریم شی چاری. په لندن کې د یونی بی چاپ شوی ناول مخکته نه وشو. استاد شاعر پیر محمد کاروان وای
تا په وونه کېم شعرونه دي، په کاروندو کېم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کېم شعرونه دي، د چا په مسکا کېم شعرونه دي او د چا په یو خواږه خبره
شعر لرو.
غم بچیر ته ځي سي موږ هم ورته شا کړو، بس دې موه ګلاس لبل ګلاس.
په کندهار کې د یو کال په ترس کې تر ټولو د ډېر پلورل شوی کتاب له مؤلفه به واورو.
زما د کلونو کلونو د مطالعې، د ژوند، د تجربو، د لویانو د خبرو او ستونزو سره د مخ کېدلو له هغه کوچنیو کوچنیو یاداشتونو څخه راغونډ شوی.
له یوې کډوالې انځورګرې سره ږغېدلی یم.
ځینې ګلان به ولاسونو کې نښي زبانه اچول. پلار مور مې دې ته ډېر توجه شوله چې دا ګلان چې څوک نقاشي کولی شي په لاس په نکریزو، نو ته نقاشي هم کولی شي.
او په سپین بولدک کې یو نوی مجله چاپ شو.
د اوڅار مجله پر بیلابیلو ادبي، ټولنیزو او همدارنګ تحقیقي مطالبو باندې راڅرخه.
له دواړو خواوو وشتل شوی ساجدین د عبیدالله مهک نوی ناول دی چې یکشنبه د ډسمبر 18 په لندن کې مخکتنه وشوه. په دې غونډه کې لندن میشتو افغان لیکوالو برخه اخیستې وه. جزئیات د حسین احمدزی په راپور کې.
له دوړو خواوو وشتل شوی ساجدین د کیسه لیکوال عبیدالله مهک دریم ناول دی چې تازه چاپ شوی دی. راوونه یک شنبه د دې اثر د مخکتنې لپاره غونډه جوړه شوې وه. کیسه لیکوال اکبر ګرګر دې غونډې ته ویل چې له دوړو خواوو وشتل شوی ساجدین د افغانستان د اوسنۍ غمیزې هنري انځور دی او په دې ناول کې د خیر او شر جګړه تمثیل شوې ده. ښاغلی ګرګر دا اثر له نمخته ډک وباله.
د دوړو خواوو وشتل ناول په معاصر ادبي جریان کې
غیر متداول یعنی د نوښتونو نه هغه پیدا کړ. ریالیستي ناول یو سرخندونکي نسل د سرخندنې لیکن داستان چې په مینه پیل کېږي او د هیواد په تیر راکت او ساکت حالت کې د حرکت راوستو یو ګډې یو ناول په ژوند پیل کېږي. ناول د پښتو داستانونو د څلوېښتم او پنځوسمو کلي لسیزو د کلو داستان نه او هغه ناولونو ته چې په هیواد کې د مخه حد شوي او معمول داستان نه ورته نه بلکې لوړ او اوچت
له دوړو خو وشل شوی ساجدین اصلي اتل ساجدین نومیږي چې د ساجدی په نوم لوی پیغله سره مینه کوي او د کتاب لوی برخه د مینې د کیسې ته بیله شوې ده. د مخکتنې غونډې ته د خبرو پر مهال لیکوال شاهسوار سنگروال د کیسې د اصلي کرکټرونو ترمنځ د مکالمو ستاینه وکړه.
او په دغه دلیل چې خپل کوټه کله چې اول څخه کې تصریح زی او د اصلي کرکټرونو ته یو مقام ته ورنږدې د لوکان خبرې یا دغونه چې هغه دیالوګ کې رښتیا دی د اصلي ادبیاتو روح دی د دیالوګونو دغه مرخواړې دغه مرسره راځي خصوصا د ساج په نوم چې هغه لومړی کاراکټر شایي وي او تر دغه دمه چې الله ته ماته معلومات دی او ما وسته او بلې د ساجدي په نوم باندې او د پسې په نوم باندې دغه درې کاراکټرونه تقریبا هغه ساتونکی رول لري په دې لومړي څپرکي کې چې کچېر ته دغه زمه سره وګوري او دا خبرې اترې وګوري
د عبیدالله محک د نوی ناول د ژبې ستاینه شاعر نظیف تکل هم وکړه. د وویل
د محک سره فرق په دې کې دی چې ډیر روان شفاف د اوبو غوندې روان ښکلی نثر لري. پښتو خوږه ژبه دومره ښکلی بیان لري چې سړی نه پرېږدي چې بل طرف ته ترې فکر وکړي.
له دوړو خو وشتل شوی ساجدین سلور سفا سلور اتیا مخه دی. کیسه لیکوال سولمل شینواری ویل چې د لویدیز په بوخت ژوند کې ناول ته وخت ورکول کمال دی.
په دومره وخت کې څومره چې تاسو دایو کې ځه ځنې سي پتونہ چې په خپل ژوند باندې تسلط ولا ملي ژبه دری باندې تسلط او بیا دا غینا په انګلیسي تسلط او په دوه شلو کنو کې په دې دوه ژبو باندې تسلط څومره مهمو دا وایې دوړو او د هر څه بریښي دي او نه پوهېږم دا بیا وروسته راته ووایي دا په څو کارو په څو خوایو باندې دا اثر لیکلی دی.
د مخکتنې د غونډې ته یو شمېر نورو لیکوالو هم خبرې وکړې او په اخر کې په خپل ښاغلي محک د غونډې له ګډونوالو مننه وکړه او د ویناوالو د نظریاتو په اړه یې د ویل چې چاپ شوی ناول له لاسه تللې مرغۍ ده.
د دې کتاب په دوپاره چاپ خو البته نه ده کېږي ځکه ناول کې یو ځل ولیکل شو. هغه د داسایف کې خبره ده چې دغه ته لاړ یو مطبع کې خپل کتاب چاپاو وایي کوم کارګر یو څه په ژبې کې د د املایی د ډول مخه چې مثلا د کامې عادت نشان له مخه کار سم نه کوي ته ورته ویل چې ما کامه ما ته ارزښت لري هغه چې مالیکولې دې ما ډول باید چاپ شي.
خغلی ماک تر دې مخکې د ګل په جبازار کې ناول چاپ شوی وو. بیا د زمرد په نوم ناول چاپ شو چې د پښتو ادبیاتو تر ټولو لوی ناول دی او د نوی چاپ شوی ناول نږدې دوه برابر مخونه لري.
په لندن کې د لیکوال عبیدالله محک د نوي ناول مخکتنه وشوه. وړاندې مو په خبرونه کې په کندهار کې له یو کتاب خبرو چې په تیر یو کال کې تر نورو کتابونو ډیر پلورل شوی دی. د دې کتاب د لیکوال نظر مو اخیستی دی خو په یوې خبرتیا پسې د شعر نقد مخه کوو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
کره کتونکي د شعر لپاره له شاعره درې غوښتنې لري چې شاعر خپل ژبه ولري یعنی خپل ژغ ولري د نورو پر پله نوي تللی د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکه پیدا کړي داسې چې د نړۍ یو نوی تصویر رامنځته کړي او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. استاد شاعر پیر محمد کاروان څه سپارښتنې لري؟ د ځوانانو ته څه وایي چې څه وکړي چې شعر ولیکي. د شعر پاړه به نور هم په دې مرکه کې چې فرشتې ساک له دوی سره کړې ده واورو. د مرکې په پیل کې مو ښاغلی کاروان له دې خبروي چې له څه الهام اخلي.
د ژوند هره لحظه یو بل رنګ لري. هره لحظه د ژوند که ورځې وي که شپې وي که هفتې وي که میاشتې وي که کالونه وي، له ځانه سره ډېره د ادب لپاره، د شعر لپاره، د خبرو لپاره، د مینې لپاره هر څه لرلی شي ډېر. نو موږ تاسو ته کوم ژوند چې دی، نو ځینې لوی لوی ارمانونه وي، مثال امن دی او علم دی، حکمت دی، د خلکو ترمنځ یووالی دی، خوشحالي ده. دا ارمانونه دي. نو دا کله یو ارمان په کې شعر کې رامخې ته شي، کله بل ارمان. نور خو داسې خبره ده چې هر څه ته د شعر په نظر وګورئ، د شعر د یوه هنري زاویې نه ورته وګورئ. هر څه کې شعر شته. په یوه ونه کې هم شعرونه دي، په کروندو کې هم شعرونه دي، د خلکو په خبرو کې هم شعرونه دي، د چا په مسکا کې هم شعرونه دي، او د چا په یوه خوږه خبره کې او په یو اخلاص کې هم شعرونه دي. همداسې په دردونو کې، په کړاوونو کې، په رنځونو کې، په نهیلیو نه امیدونو کې په دې کې هم شعرونه دي.
کاروان صاحب، تاسو په افغانستان کې یو له مخکښو شاعرانو څخه یاستئ. که دا راته ووایئ چې ستاسو په نظر کوم شعر ته مونږ ښه شعر ویلی شو.
نو خبره دا ده، ښه شعر خو داسې ده چې اول خو د خلکو ذوقونه مختلف دي، لکه څنګه چې رنګونه د چا یو څه خوښېږي، د چا بل څه، همدغسې د میوو د نورو خوندونه او منظرې. خو بیا هم په عمومي ډول دومره ویلی شم چې ښه شعر چې اخلاص پکې وي، صمیمانه انځورګري پکې وي، او هغه کم خیال چې وي هغه داسې د زړه له کومې بیان شوی وي، په داسې کلماتو، په داسې ژبه چې هغه د اهل ذوق او هغه د زړونو مرام دې سرنګولی شي.
پخوا هم شاعران او لیکوالان په افغانستان کې ډېر زیات ول، ښایسته شعرونه، ښه شعرونه لیکل کېدل. په دې وروستیو کلونو کې هم ځوان شاعران زیات شوي دي. ستاسو په نظر پخوا ښه شاعري کېدله که اوس موضوعات ډېر شوي دي، ځوانان ښه شاعري کوي، که پرتله یې کو فرقونه به څه وي؟
والله چې دغه پرتله کول خو د شاعرۍ داسې مشکله ده، ځکه کېدای شي ډېر داسې شاعران وي چې هغه ډېر ګمنام وي، ډېر په خلوت کې وي، شاعري هم چاته نه وي رسېدلې او شاهکار شعرونه یې ویلي وي. نو کله کله داسې د شعر او د هنر او د ښکلا دپاره کله کله داسې یو زمانه هم په کار وي، یو څه موده چې هغه غبار دمغه زمانې هغه سره یو څه فاصله پیدا کړي، بیا وروسته پته ولګېږي چې کم شعر ډېر لوړ شعر دی، کم شاهکار دی، کم داسې شعر دی چې د ورځې داسې خبرې پکې راغلي دي چې هغه بیا بلې زمانې ته دومره په اصطلاح د شعر په اوږو کې داسې قوت نه وي چې هغه یوه زمانه بلې زمانې ته ولېږدولی شي. نو ښه شعرونه پخوا هم و، اوس هم شته دي. موضوعات ستاسو خبره ډېره ده، خلک مختلفې ژبې هم افغانان زده کړي، مهاجرتونه یې وکړه، دې سره هم ډېر دنیا یې ولیده، د نړۍ له ژبو سره آشنا شول، د نورې نړۍ د شعر و شاعرۍ سره آشنا شول. اوس هم ډېر پرمختګ پکې دی، ډېر ښه شاعران پکې دي. خو پخوا هم داسې ده چې اوس مثال خوشحال بابا مونږ یادوو، هغه نه پېړۍ پې تېرې دي، خو د پښتو ژبې یو ډېر عظیم شاعر دی، نابغه شاعر دی. په راتلونکو زمانو کې به هم دغه د شعر مینان وي، همدغسې دغه د شعر نه به کیف اخلي، خوند به اخلي، الهام به ترې اخلي، او د ژوند د شیبو ښکلا به ورکوي.
ډېره زیاته مننه کاروان صاحب. که د آزاد شعر یا سپین شعر باندې وغږیږو، په دې وروستیو کې د ځوانانو ترمنځ دا سبک ډېر مینوال لري، تاسو څنګه ارزوئ دا برخه، دا سبک؟ آیا ځینې ځوانان داسې فکر کوي چې آزاد شعر یا سپین شعر لیکل یې اسانه دي؟ ستاسو په نظر سپین شعر لیکل اسانه دي یو که نظم؟
نو زما په نظر باندې ښه آزاد شعر چې هغه ډېر شاهکار وي او د اهل ذوق او هغه د لوړ ذوق والا څښتنان یې خوښ کړي، په نورو هغه نړیوالو په معیار باندې پوره وي، هغه خو ډېر زما په نظر خو ډېر مشکل دی. تر مقافه شعر نه، تر قافیوال شعر نه، تر غزل نه، ما ته خو ډېر مشکل ښکاري. هو ولی نه، یعنی یوازې دغه د آزاد شعر خدا نه دی چې هغه ټکلی آهنګ پکې راولی یا کمی خبرې پکې وکړي. نو آزاد شعر کې چې میدان آزاد دی د قافیې او د برابر وزن محتاجی پکې نشته، نو هلته باید سړی په ډېر لوړ تخیل باندې، په ډېر عاطفي انداز باندې، په ډېره مینه او په ډېر داسې انداز چې هغه کې نوې خبرې